یو ساته خبرونه وړاندې
ډیر زیات مننه تلاش ته کور ودان. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کې ووري چې وسلوال طالبان وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینه د دوهې پلازمینه قطر ته رسیدل. په انتخاباتي مسایلو کې ووري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د نن ورځې تر پای بعد د هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. نور مسایل مهم په دې یو ساعت خبرونه کې راټول کړي دي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ووري چې سلام محمد صالح به وړاندې کی.
د کندهار چارواکي وای په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلول طالبانو یو ډلې زه حمله په شاتن بول سوي. د کورونی چار وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې پوجدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې د موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د ایران په هواز ښار کې پلسګونو زره کسان د قدس وخت د وجل سوي قومندان قاسم سليماني جنازې ته د درناوي لپاره راټول سوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو په ډله ییزه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلولو پر دغو پوستو د موټر بم حمله هڅه وکړه چې ورسته وسلوله نشته پیل سو. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلولو طالبانو د دې ډله ییزه حمله مخانی ولسوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي نتیج واکونو دغه پاړه باندې راپور تر لاسه کړ او د راکټ انداز او 82 پمرسته باندې هغه موټر بم او پښینا ځانمرګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د لیز بریدونه پیل شول. زميني او هوایی قوتونو سیمه ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شاتم بولې ده.
د کندهار د والی ویاند وای په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږتنه وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر لمخې په کونړ کې د داعش ډلې شپږتنه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ کسیزې ډلې په پیچ دارا کې فعالیت کاوه. د هرات د والی ویاند وای په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو تیر شپه په سیاکمرک سیمه کې د وسلولو پر سراچه ډول موټر حمله وکړه.
5 تن از طالبان کشته شدند.
15 تن وسلول طالبان وژل سوي او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د دې حمله تر سره کېدو څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د تاروزی عملیاتو او حملو ترڅنګ د خپلو ارزښتونو دفاع ته چمتو دي او د دشمن هر ډول تحرک لمن زوړلای سي. په ګلدران ولسوالۍ کې چې د هرات یواله نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي د ورستۍ حمله په اړه وسلول طالبانو څنې دی ویلي. په بل خبر کې په پکتیا کې د وسلول طالبانو یو محلي قومندان پرون د افغانستان د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د امنی قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومندان تر جګړې وروسته په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د کورونی چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې په جوړو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کړي چې له موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل
په دغه لوی لار کې پروت ټول امنیه قومندانۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو احتساب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ادعا کړې چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له بار وړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پیسې ټولوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې له موټرو چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بار وړونکو موټرو د هرات په میر داود سیمه کې په زور پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه ترورست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایرانی مظاهره چیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو، په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. ښاغلی ټرمپ ورسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل،
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې واړی کوم امریکایي تزیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمینځ به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان سرتیری ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې د قاسم سلیمانی د وجل کېدو غچ به اخلي. بلخو ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وچی څلور لسیز مخ کې په ایران کې يرغمل سیوی وو. د ایران په جنوب لویدیز شهر اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس واک د وجل سیوی قومندان قاسم سلیمانی د درنوي لپاره راغونډ سیوی دي. سلیمانی په گاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیر جمعه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي ټلویزیون نن د درناوی د دغو مراسمو تصویر خپره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویرکوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درناوی لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو. د ایران IRIB ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د ایران په بیرغ کې پوښل سوی تابوت شي. په داسې حال کې چې نظامی موزیک ژغول کیږي، تابوت له ویلوتکې څخه راکښته کړی سو. تهران د سلیمانی د وجل کېدو له کبله درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. ویل سوي چې د سلیمانی مړی به مخکې تر دې چې را روانه سیشن به د هغه په پلارني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، مشهد او تهران ته یوړل سي. د شپېته کلن سلیمانی د قدس وقت قومندان په توګه له تهران سره له ایران بهر د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ور باندې راځوړندوي. د په داسل کې د چې پیراغ کې د امریکا له خوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وجل کېدو په سیمه کې کړکیچ او شتره سوالې دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون وویل د خپل سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والس په ویلامیا کې ویلي حکومت به اوس مهال د خپلو کښتیو او اتباو د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوې چې د بریتانیا پر صدر اعظم بورس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په اړه یې ولې څنې دي ویلي.
زموږ غلازه دی رادیو ناورې درنو دوستانو، سالم احمد صالح و چې د دې محل مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې بخبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. د طالبان یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
زه دونه خبر یم چې د دې اپډی په پای کې د خلیلزاد
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به سه کتګوري کې شامل تخطی، تخلف.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواله و آیا په افغانی ټولنه کې لا هم فالیدل دود دی؟
رنجو او جامعتار دیگر پریشانی ها رو تیر کردگی هست و انشالا خط عقل منطقی بسیار خوب است. پیتر جمع کرده نمیتونه.
بلخ ته موړو او هلته د فالیدونکو او کوډګرو لګرم بازار مخبره وو. نور مسایل هم لرو. تخبرونه مو تر سپینزو بجو در اثر پات شو. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو د امده خبرونه لومړی موضوع وسلوال طالبان وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته ویل طالبانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکي ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وای چې قطر ته د خلیلزاد رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پایل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راټول کړی دا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني په دې اړه نور لتاو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیلول دي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول درول سوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي څو له رهبرۍ سره سلا مشورې وکړي. له دوی وروسته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي دي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایی سی او توافقنامه لاسلیک سی. که څه هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وای چې دوی تمه لري چې د دوی ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
د خلیلزاد هر وخت چې دی تللی دي یو ورځ دوی پکښې نور مذاکرات شروع کیږي، کیدای شي سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بین الافغاني دغه مذاکرات به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
به حال چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
در پا دست حال که ده چه افغان حکومت با بیا بیا لطالبان و غوختی چه بین الافغانی خبرو نوران ده اربان وکری، کت هم طالبانو در افغان حکومت غوختنی تا مثبت جواب نده ورکری. خلا ده اولان ده ده طالبانو پی اعلامی که را غلی و امریکا لدوی ده توتریخوالی ده کمیدو غوختنه کری. ده ده اعلامی لمخه طالبانو پا دیاره لخپلو رهبرانو سره سلام مشوره پیل کری.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مخکنیو طالبانو ویلي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په عراق کې وروستي تحولات کولی شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلی چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوری بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره په اوس وخت کې لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او مونږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. مونږ هیلمند یو چې په سیمه کې تحولات به زمونږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدلو احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړي. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولای شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد د خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوي په قطر کې پیلیدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عوام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه د حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنیزو مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشرې زهرا بیان شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په 14 کټګوریو ویشلې دي.
موږ د 14 کټګوري شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې. ټاکنیزې تخته 1301 شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقرې پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړی له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندي وروسته د لومړي توبونو لمخې په څلور برخو ویشلې چې په لومړۍ برخه کې 8300 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په دریمه برخه کې 2600 واویا، او په څلورمه برخه کې سل شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر پکې زیات دی د دې پروسې لوګدیدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینې ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوم چې دا اوس وخت کوم پیکر نه دی چې په ګټو په تاوان باندې واځي یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره هغه مطرح کړي سبب یو وي په دې کې اعتراض نه کړي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو باسه مطرح نه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړه اعلان کړي. د ټاکنو قانون وای کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استیناف په مخه باید د درې ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ژمی په سړه هوا کې په مزار شریف خار کې د کوټګرو او فالکتونکو ګرم بازار په دورسوي کې فالکتنه او کوټګری ځینې کسانو لپاره د اوایدو خه سرچینه ګرځیدلې ده او لزګونه کسان او لزګونه عامو کسانو ته په دوکې سره د غوي څخه د پیسو ګټلو په حال کې دي. یادې موضوع په بلخ کې د دنیا لمانو خبرګون هم پرولې او دوی غواړي چې ژر تر ژره د کوټګرو ټغر ورټول شي. د وخت د کمیل عمله دغه راپور په دې سات کې نشو خبرولې، خو ورزو د سیمې یوې مسلې ته اغم د سپای پاسداران او قدس ډلې پاړه. د ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځانډ اسماعیل اقانی د هغه ځایناسته د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوی قمندان د دې چټکی ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. سیف الله ستانگزی د آزاد اروپا رادیو د فردا سانګي یو تفصیلی راپور پښتو ته ژباړل چې پکې د سپاه پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوی.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځنډه اسماعیل قانی د هغه ځایناسته د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دادی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. د جنرال قانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علی خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په 3مه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستيال ابو مهدی المهندس او پینزنور کسان ووجل شول. د ایران د وسلوال پاوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ لاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړ شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت په خوانې اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غختلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علی خامنئی له محبوب قومندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قومندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قومندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قومندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قومندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړه تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قومندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قومندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قومندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کوم نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قومندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوی چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږی غوتی ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم کار نه بود، کار خلاص دیگه کار
نه بود. مو بودم کار. بچه‌ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا اومدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میده و پول میده اینا همش درو.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی وو او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د دې په خبره د داعش په وړاندې وجنګیدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او سیړنیز راپور لمخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې 2 کال د مخه د سوریې په جګړه کې د سباندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادېږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یو مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پریکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندې شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
دغه غلازادي رادیو ناوري درنو دوستانو سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ ته مهم خبرونه لنډیزونه وړاندې کوي.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې د یو ځانمرګ په ګډون لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د ولی ویان دوی په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کړی چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. د بدسل کې د چنن لسمه ده په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو احتساب روان دی. دوی شکایت لري چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ورڅخه پیسې اخلي. د هرات د ولی ویان وایي په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حملې په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوي دي. جیلاني فرهاد وایي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه په سیاکمرک سیمه کې د وسلولو پر سراچ ډوله موټر حمله وکړه چې په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوي او یو موټر ویجاړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نورې سخت ټپیان کړي، او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم د په خبره چې شامل دي. د ایران په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس وخت د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې د درنوي لپاره راټول شوي دي. سلیمانی په ګاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیره جمعه د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شو. او د برېټانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتۍ بدرګه کوي چې د برېټانیا بیرغ قربان دي راپیږي. تر د اصل کې د پیراخ کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله په سیمه کې کړکیچ او شتره سیدلای دی.
په ننګرهار کې د ناکامورا په نوم د سکوهنې سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له لوري د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو د درناوي په پار پیل شوې وې چې تېره ورځ ناوخته د کابل د لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل او ننګرهار د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. په دې سیالیو کې له کابل میوان اختری، سیف الله او محمد حمزه دا اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه خپل کړل. دغه شان محمد حبیب الله، خبیر الله او شهامات له ننګرهار ولایت نه بیا دویم ځای خپل کړل. په استرالیا کې د نوي میلادي کال په پار د افغانانو ترمنځ د فوټبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ هر کال د استرالیا په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو لوري ترسره کیږي. نوموړي وویل چې سږ کال دغه سیالۍ په ملبورن ښار کې ترسره شوې. په دې سیالیو کې شپږ دیرش لوبډلو برخه اخیستې وه چې د بیلابیلو ایالتونو استازیتوب یې کاوه. او د نړۍ مشهور فوټبالر لیونل میسي تاریخي ریکارډ جوړولو ته نږدې شوی دی. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې چې د ارجنټاین دغه لوبغاړی چې تازه د فیفا له لوري د کال غوره فوټبالر نومول شوی او د 2019 کال د سرو زرو توپ یې هم ګټلی دی، د ګول وهنې نړیوال ریکارډ ته نږدې شوی دی. دغه ورځ پاڼې لیکلي چې که ښاغلی میسي 12 نور ګلونه ووهي نو د ګول وهنې شمیر به یې 100 ته ورسیږي. په دې سره به نړیوال ریکارډ جوړ کړي. لیونل میسي تر دې دمه په 843 نړیوالو سیالیو کې 688 ګلونه وهلي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدونکو دوستانو، فیروز عزیزی و چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشوی عزیزان یو بل پسې نشریږي. هله دا هم را سره تر پای ووري. تر بیا د الله پامن.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت
خو مسؤلین څه وای
کو چې حاضرې
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي پورته او ښکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم یې ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل د هغه زمونږ دی چې برق ده له 2 نوي کال نه 1392 نه زمونږ کار پرې شروع کړی. شاوخوا ته برق شته، موږ دغه 100 کورې اضافه تر 100 کوره لوی سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت څخه هم 3 میلیونه خساره کړي. دولت د دې نه 1 روپۍ بهره نه وړي او 95% کار زموږ مخته تللی. اوس مراجعه کوو آمریت ته، چمتلې ته بیا غویم لیږي ریاست ته. ریاست هم په بار بار تللي په 2 ځله یو شل اضافتر موږ ته دلته مراجعه کړي چې موږ غوږ نه اورېدلی. اوس موږ آزادۍ راډیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه دغه مشکل زمونږ د ریاست د برېښنا سره شریکي که خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ لاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړی، دا کار کوم دی چې تاسو ترسره کړی؟
کار د هغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې راکړي، پوهم را انتقال کړي، لاین یې راکړی، پورتال هم تړلی. دغه څه وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامانات دي، دغه ټول وسایل هم 95% مونږ را انتقال کړی راغلی یو. او اوس په کلي کې بیا هم دغه ده 2 کاله کېږي چې مراجعه کوو، سره دغه 50% کار مونږ ته نشو کولای چې مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده، مونږ د ولس له خوا نه مونږ ته د کرایې پیسې راکول کېږي او مونږ دوی پسې ګرځېږو. مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو، او خاص د خدای د رضا د خپل د ځان دپاره دغه کار ته مونږ
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی. دم څنګه ودرولی؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو، کرندم راوسته چې دولت راکړی او یو څو ته نور موږ خپل کرند په شخصي پیسو راوسته. دم پایې درولی، لاین هم نصب کړی، دغه ټول کارونه مخته بولی. فقط 50% کار زمونږ پر مخ تللی، 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللي؟
او لاینونه بکسې لاین ته بکسو ته لاین وکړه کړی تماما کار یې سوی. فقط
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس 2 کاله یو نیم کال کېږي چې دا تکمیل شوی. دغه پای نصبوي او برق دغه لاین نصب شوی یو نیم کال شو. نو مخکې لګې نه هم یو څه کړی وي. اوس هم بېخي دغه تکمیل دی، دغه شوي ټول هم کوڅو ته بولي دي. په کوڅو کې لاین نونه پای هر شی شوي دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مونږ کار خلاص کړی او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
bale بالکل. مونږ اول لوړو د چمتلې ته دلته امریات ده، بیا لوړو ریاست ته په دمازان کې ده. هلته مومن د شبکې بورم زه ورغلم، هغه امر وکړ چې ورسې دې 95% کار تکمیل شوی. دا 95% تکمیل کړي او دا برج دې شبکې ته ځي کې برق پر خوښې کوي. مګم یو مار څو ونه ورېده.
نو سوې چې پلان کې شته، دغه سیمه پلان کې شته ده؟
و پلان کې شته. مونږ دغه بونه کوي چې مونږ هغه نه لرو، دې ته بودیجه نه لرو، کار باندې بس زمونږ شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
او هغه ته مکمله برق تللی. کوم ځای کې لږ لږ پاتې هغه هم په کار پرې روان ده. خو سر زمونږ چې ده زمونږ په اول قدم کې نه و، دویم کې و. دویم کې مونږ چا هغه مونږ خوړو، بیا مونږ خپله په یک اقدام وکړې، خپله هم هغه ده اوس په مشکل کې بند پاتې ده.
داسې خو به نه چې دا ستاسو سیمه د پاخه سړک نه ډېره لرې؟
نه نه نه، فقط 1 کیلو یو نیم کیلو به داسې متر به راسي پاخه سړک. مونږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخکې کیلومتره پورته تللی هغه برق
پورته هم تللی. او تاسو منځ کې پاتې
یاستئ؟ منځ کې مونږ پاتې یو. عمومي لاین چې له مونږ نه تخمین
داسې یو زر متره به لري عمومي لاین مونږ تېنه داس چا فراغلي سړک د پامې سړک هم پړې راوستلي کلیو کې مې تغذیه کړي دي لاینونه هم پرې اچولي پورتال هم تړلی فقط یو ترانسفارم هلته هم تدارې
تاسو اوس څه غواړئ برور
مونږ غواړو دغه ترانسفارم مونږ ته ریاست د برېښنا راکړي نو زه چې بس فعاله سي دغه برج هم شبکې ته جیکسي دغه هم غواړو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت لویاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریکه کړه. توحیدی سبا ورېدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې دا څنګه مسئله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده.
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر 60 سلنه پورې مخکې تللی وي د 100 کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر 60 سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سرحد ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي مونږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب، دغه 60% چې تاسو وویل په دې 60% کې څومره کارونه شامل دي؟
دا 60% چې مونږ وایو دا په فرضاً هغه سیمه چې پای فرضاً ورته رسیدلې وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوی وي، فرضاً صندوقونه د میټرو نصب شوی وي، فرضاً میټر نه یې اخیستی یا ترسره نه راغلی یا وایرینګ نه دی شوی، په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي. فرضاً که دغه همداسې یو چاره د سکل نه پاتې شي، کال ته دا په اولویت ته هم وي او دې ته برېښنا رسم. او که دوی کارونه تقریبا د 60% نه یا 60% پورې شوي وي سکل تر خلک کار پورې بشپړ کیږي.
توحیدی صاحب تشکر. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکرداری ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د کلي شاوخوا ټول سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه سیمې ته 60% کارونه بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسیږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومنې. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ډول ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بل السلام علیکم، زه مدیله د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا لیونتاب ردی زما خبر ملي اردو کې و، بس مین په ټاپته ویلي چې څه پسې خدا شي ور تابر دې کار څوک دار ولایت دار څوک دې پر اوش میرا جزم وي چې پر اویا تا چا چې پر دوله چې پر دې شي.
زه د زابل د ولایت سره دا پیغام پر تپریدم، یو د حضرت شاه پر نامه الک دې نافذ پلار عبد الناپی یادې او کور په کندهار کې یادې. نو دا لکه د ارچا وی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي دا زما پر شمیره دي زنګ راته ووایي زه به خپله شمیره تر ته ووایم 0 4 9 2 4 بیا به شمیره تر ته ووایم 0 4 9 2 4 دا نظرچای دی پلار او ګلناپی دی د اوه کلو هلک د شل ورځې کېږي دلته د یو چا سره موجود ده که د هر چا خپل وي او قریب وي په دا شماره کې ما ته زنګ ووي وسلام د ازادۍ راډیو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو، اوس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنی خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د ول اسکاله کی صدقونه را کوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر نه زکه په چا څه وخت نو خاصه زما یو ورور چې مګ دین په معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وي 0 00 2 4 3 6 1.
که هر ورور دغه ورک په هره معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمیره کې تماس نه سره ونیسي 0 00 2 4 3 6 1. ټلیفون شمیره 0 00 2 4 3 6 1.
زه د کندهار ولایت ته یوند ولسوالۍ څخه سره د تماس کې مزما د کازی دی د بلافشار په نامه باندې دا ومې شکیر د کور څخه نه درکوي د دې هیڅ درک نشته. موږ دا د ویرا دی د خدا خواهش کوو چې د موږ پیغام نشر کې ډېر مننه وسلام. د ټلیفون شمیره زه ورته وایم 0 00 3 10 10 5. بل شمیره 0 00 10 10. دا شمیره د سره تماس ونیسي که د پاس له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکسوی ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 03 1 9 2 2 3 6. او دوهم شماره ده 0 02 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم رور جما. یو د تر زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نومې بارام ده چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولې خومري کې نادره کته وای ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 4 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 00 2 4 3 6 1. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومن سيزه د کلی اوسېدونکو یم. د مالوده د محمد عمر په نامه شمېسترګې دي. دا څلور څنګه میاشتې کېږي چې د مسلمان څخه د نظرې لپاره تللی و. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1.
بله السلام علیکم زمری دی پکه اوله یا دی پټانو سره ته دا پیغام درته پیګدم زما یو ترز وای دی چې بادرګل نمیږي او د پلار نمی هم بسیر نمیږي د درې مېش دکې ګیل د کور ته نظر کړي مخته معلومات شی وو چې هغه په مرکز ګردیس کې لیدل شوی وو خو بیا موږ ورسته معلومات پیدا نه کړل نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په کلام معلومات لري نو د انساني همدردی له مخې دی ټلیفون په دې شمیر ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دغه لکه افغاني جزا ورکول کیږي زما را ټلیفون شمیر دا 0 و 0 7 4 3 8 4 8 دا ټلیفون شمیر یو ځل بیا تکرار کوم 0 و 0 9 8 4 8 4 دا زه دې زه دې ونه چې زه په پیغام نشم یو سلام
زه چې ځان ولایت او د پښتې د ورسوالې خیریه خیریه کومندې خیریه نصر تل کال کې دې ورستي هڅه ستاسو کې معلومات لري په دا شمارې دې ما ته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلورې درشمت درواتیا والسلام
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ما یو مهماري چې تقریبا دا 3 میاشتې کېږي چې ورسره دې ایمن ولایت څخه نو دا سپاس خچونه غوته پرې ده چې چې ځخ خبرې کوي د ستار نومېږي چې لري هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو ما سره دې په دغه اړه تاسو دې تکلیف هم لري چې لري هر څه معلومات ما سره دې دغه شماره باندې اړیکه ونیسي پر وسه و درې یو سلاته نو څه شپږ دې شماره زلګا پر وسه و درې یو سلاته
السلام علیکم پیغام دا غزا چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالمحمد څخه پکې دې دې ګورې م عبدالوهاب هم دې په خپل امر کې بس کو کې امر په دغه شهرت مشتجان و چې پر و چې پر درې کې دې یو نه نه دلون و کواره چې په دغه شهرت مشتجان و بل یا شماره تکرارون چې پر و چې پر درې پنځه یو نه نه سلور و السلام علیکم
السلام علیکم زه اخر محمد خدیجه یم د ایمه ولایت د واشه ولسوالۍ نه یاري کوله ده نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي نو د شر په نامه د یار مسلمان ورو ته دغه راړ د مړی د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه را بری د مخه ته دغه شر اړې کوي چې پروا چې پروا یو سلور دوا اته یو نه ډیر ځل جوایم چې پروا چې پروا یو سلور دوا اته یو نه
سلام مالیا السلام علیکم زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تاسو سره په اړیکه کې یم زما یو ورور دی د محمد په نامه دی شاوخوا 30 ولای نادرې غاری کې چې نادرې کسوې دی د پلار نوم یې عبدالباری دی د نیکو نوم یې محمد خان دی او ورور نوم یې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دی ډیر ترجیح دی په دې چې مې را اړیکه ونیسي چه پر و چه پر دری آت دو آت دو آت دو آت دو آت چه پر شمیرا یو چه گیتی آوان چه پر و چه پر دری آت سو سلو آت دو آت سو شل چه هر سو که پا آنا معلومات را که خفل این جایزا جیس آزه کی آزادی را دیر دکار که اون سخنی داگه حیل را جز ما پیغام نشر کی و سال
السلام علیکم زمان که ده بلال ده نمران نپتا ماسکنه او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي نه دره کښوي دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0 2 15 9 2 1 1 السلام علیکم
سلامونه کې لکرامات می دی ازوري راډیو ورته نو خو د کډر ور کار کوم که تاسو خپل نو غتر لیکو تا ملګرم چې جوړ وروزه سائل چې نام د هلمند ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د امین الله په نامه دی چې په دا چپاورته باندې تو خانم دی نن نه صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمهور د کلی وسیدونکو دی
نننه څه دوه نیم کاله مخکې د ارزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتلی دي. د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1 2 8 0 او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1 2 8 0. هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي، هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی درلاسه.
بلیا السلام علیکم. زرګی ارمانی یم، د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو اکار یم، ملا احمد نومېږي، اتو کاله کېږي چې ورک دی. هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیس. ټلیفون شمېره ده 0 5 5 5 0 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم، څنګه بخیر یې؟ زما مصر ورور ده، سید نور حق کاکونی میږي. دا دوې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. نظره که شوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي، 2000 افغانۍ انعام دي واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه کولیم د کندهار ولایت د پنځولس پالیس نشان والی دي. ما چاچان میږي د سلطان قاضي دي، د ماد ورور دي، د شپږ کاله کې چې ورک شوی دي. د خپل د اعلان نه وي یا بل څوک معلومات ولري زما سره دي په دې شمېره تماس ونیسي. 0 5 1 3 0 5. والسلام. خدای پامه.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی، پکتیا ولایت د ډنډ بټاون سره څخه دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پازرګل نومېږي، د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د پازرګل په هکله معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 5 9 0 4 0 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 5 9 0 4 0 0. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زوی دي، ګلاب شاه نومېږي. ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي، د پلار نوم یې سیچاري. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې له درکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په اکله څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 5 5 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 5 5 10 10 9. د بل لمباره مورتان 0 5 4 0 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه دوو شمېره معلومات راکړي. خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم، ازادي راډیو زموږ یو انډیوال دی، د څلور کاله کېږي چې ورک دی. د غلامت په نامه دي، په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو راسره شریک کړی. و نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم. او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي. او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې هم کاری وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپلو عزیزانو په سيګرځي، نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ ووهي. او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي، کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسې لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري، چې ځینې دوستان مو دي د خپلو سیمو کې د یو موندل سوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي. نو تاسې هغه شمېره در سره ولیکئ، ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغام پیغامونو تکرار غوښتنه لري، ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو. نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نسو کولای چې هغه نو دوستانو ته نوبت ورکو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو موږ د دوستانو شمیره در سره ولیکي. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدي په خپل دوست پسې ګرځي، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره ووایست ترڅو که بل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی شي چې د هغې شمیره له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خبرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر که به پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.